د کونړ سیند کلنې توریزم مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که لیوی خوا د کونړ قدرتی ښکلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلی، نو له بل اړخ د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا گیلی کولی. دوی وای پښته اوبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېری په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي. اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، للمې ځمکې دي ورته خړوب او تورتم کورونه دي روښانه کړي.
په دې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړئ، بیا په دې ټول وطن برقونه د رڼا وتړئ.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودی بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودی په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
مو د کلنۍ مشاعره راپور واورېده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اورېدل شي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډیره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بخې ډیر کم سوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی عامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو غیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټول کې د مطالعه د کمبوت یو ولات چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل عامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکو وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورونځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو نو سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسف نه ډیر کم دي. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کله حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونکړي او هغه یې ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی. چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دی.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یله هوا څخه وتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زړونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره یې د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې ده کمزورې کړې ده او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډیری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورینه لول سو څلوېختم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو راخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، څه په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان سرنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړي دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سریزه کې د هغه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړې ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د دې په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړې؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه مو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د هغه نه د نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کړي، اما بیا د الله سره شپ د وران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ بیا ګوري چې مثلا نور محبس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخليږم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا وګه حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو، او الته افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغا محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا و روست دی اغنا دا چه دل سیوی دی چه دلته هم زندان وجود درلود، او ما حد سکرده چه الته حدی اقل ارقام پیدا که متاسفانه دل زندانی هم تا د مال اسرسای نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای ډیر ده. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدل دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه سي شکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته کراشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 خزی بندیانه وی چې د زنانه بندیخانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم دوله خان چې راځي، دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته مالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو، د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو، د زندانونو تشکیلات، د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته دا قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر، د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې، یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی، دا بیل بحث ده. اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات او سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کیږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیاله یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې عمل منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدې، او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه په زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې، او روسیه دیگه نه خود داشت میر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داود خان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتون رو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانمات خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زین چه ډیر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي. د مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه دغه اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري. مثلا د شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لیستون را وقتی دیدی چه پاقه دوری که لادره کسی بی دی یا زندان تطلیلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو ده به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیست خمانانه دوی د مرکه په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په 1400 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای ل بګرام پښې تړلی هندستان لره روان شوم. په ډیلی پرنتبور کې درې څلور کال حیران شوم. درنتبور زندان د بابا پشیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبند د عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوی دی چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی. خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او بهلته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا جنو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخې څرګند شوی چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی وو. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی. لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسو مې مواله دي او په دې تندي کې مې مواله. دا تندي کې خو نه له کوچني نه او دغه لاسو مې په خپله واله دي. هله چې به مېلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې چا به څوک به ډلو ته غورځېدو چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی ابیا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز لپاره ولکه وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسی د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی لپاره ودی ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سی والی کېږي د هم دی ساتي لپاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ول نه، نو دا ډېر رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و. خو ډېر خلک په بازار کې خرګي وي نه، لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان، هغه ډېر وي پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق.
دغه خالونه پوستونو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټو نوي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کې په تنجی باندې به والو یو ریواج وو خوړ ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیال چخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی، په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل.
و ما دې کوچلی و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو، ما تراش پاده ترا خون، ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو، ما
تراش پا بخدینا نکشی. شین خالی با
مازدگر دا گدر غاڑا شن خالے در راوا نشن خالے در راوا
Lambadi krama sama janan.